رنو وردن کو سلام په کابل کې ته بجه شوې په رواني اوسات کې دوه خبرواني تاندې څنګه او درسي ساتر تل روخ ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر 300 تنو ته رسیدلی. له دې مخکې په هرات کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي وو چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې زلزله کې 100 کسان مړه شوي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ملګرو ملتونو په حواله خبر ورکړی چې د مړو شمیر 300 تنو ته رسیدلی او شاوخوا 1000 تنه نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په زلزله کې 12 کلی ویجاړ شوي او همداراز 600 تنه نور ټپیان دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې مشر موسی اشقری ویلي چې د زلزلې تلفات په زیاتېدو دي. د امریکا د جیولوجۍ د سروې ادارې د اعلان په اساس د پرونۍ زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجې وو. هرات کې بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي. ځای سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه ټکانونه د افغانستان پر وخت د شپې شاوخوا 12 بجې د هرات ولایت مرکز ترڅنګ په ډیرو ولسوالیو کې محسوس شوي دي. په ورته مهال ملګري ملتونه وایي چې د دغه ولایت نن ورځې د زلزلې له امله 300 تنه وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د سختې زلزلې د تلفاتو او زیانونو ارزونه روانه ده، په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د زلزلې د ټپیانو د علاج لپاره هرات ته دارو درمل او صحي تجهیزات لیږلي او د دې ولایت زنده جان ولسوالۍ ته یې 12 امبولانسونه استولي. WHO پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د دوی روغتیایي ډلې د تیارسۍ په حالت کې دي او د هرات د هوسوي روغتون له ډاکترانو سره مرسته کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت شارج دافیرې رافایلا یودس پیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په 100 ټنه دارو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار یو الوتکه پرون د کابل په هوایي ډګر کې کیناسته. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی سختې زلزلې له کبله لږ تر لږه 300 تنه مړه او له 600 تنو زیات نور ټپیان شوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت د برېښنا د 6 لویو پروژو تړونونه یې لاسلیک کړي دي. د وزارت پرون پر ایک شبکې لیکلي چې د دې پروژو په تطبیق سره به له ترکمنستان څخه نوره 1000 میګاواټه برېښنا افغانستان ته وارد شي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ته د نویو تړونونو د لاسلیک خبر داسې مهال ورکړی چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د هیواد د ټولو قوانینو له ځنډېدو وروسته د تړونونو د روڼتیا په اړه هیڅ راز معلومات نشته او دا هم روښانه نه ده چې پروژې د کومو قوانینو په اساس قراردادیانو ته ورکول کیږي. او د ایران سیاسي فعال مجید توکلی د وین په خطرناک زندان کې د حبس دوره پیل کړه. د جرمني ډی پی خبري اژانس د ایراني رسنیو په حواله خبر ورکوي چې توکلی باید په دې زندان کې 15 حبس تیر کړي. توکلی چې د محصلانو مشر او مشهور فعال پاتې شوی، څو ځلې پخوا له هغې ډلې د 2022 کال په وروستیو کې د ټول ایران په کچه د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و او د سږني کال په پیل کې محکمې په 15 بند محکوم کړ. د بشري حقونو فعالان وایي چې د ایران ډیری فعالان او نامتو شخصیتونه د خپلو انتقادي نظریو یا فعالیتونو په خاطر د قضایه قوې لخوا په نښه شوي او په حبس او نورو سزاګانو محکوم شوي دي. رنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د رواني اوسات ډیره برخه دوه خپرونو ته نڅانګې او د درسي ساعت ځانګړې ده، خو تر هغه مخکې څو راپورونه هم شته. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونۍ زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 300 کسانو ته رسیدلی. له دې مخکې د طالبانو حکومت د زلزلې په نتیجه کې د مړو شمیر 100 تنه او د ټپیانو شمیر د 600 په شاوخوا کې ښودلی و. په عین حال کې د هرات یو سیمه ییز چارواکي ویلي چې د 138 مړي روغتون ته رسیدلي. بلخوا راپورونه وایي چې له زلزله ځپلو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو لړۍ پیل شوې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د سخت زلزلې لکبله د لسګونو کسانو د مړینې خبر داسې محل ورکول کیږي چې ځانمن خلک مرستو تسترګې پلار دي او د زلزلې نورو ټکانونو یې خوب حرام کړی. د سیمه اوسیدونکو د ازادۍ رادیو خبريال تویل دي چې ډیری خلک لخپلو کورونو وتلي او نورو سیمو یا ولایتونو ته کډه شوې دي. د هرات ولایت د جبرائیل ولسوالۍ د خاشرود سیمه اوسیدونکو بنفشې ته هغه شیبه وریادیږي چې لومړی زلزله وشوه. بنفشې ازادۍ رادیو ته د هغه شیبه د سترګو لیدلای حال بیان کړ چې خلک لخپلو کورونو وتل.
ساعت 11 و 15 دقیقه امینا بود که
یه ولز بجی او شاو خوا 15 دقیقه وی چه نمره زلزله و شوا روستا تسونو رو تکانونه هم ورکرل بیانه طول خلق ده بانده ووتل هیچوک بکور که نکی نستل طول به هر وطلی او بکور که نکی نی زکر داریگی چه بیا زلزله و نشی زینی خلق وای چه بیا زلزله کی گی و زین نور وای چه نکی گی.
د زلزله ځپلو سیمو خلک ویریږي چې کورونه رنګ نشي هسې چې د دوی د سترګو پر وړاندې د لسګونه کورنیو هستي او نیستي تر خاورو لاندې شوه. د ځمک پوهنې یا جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم وایي په هرات کې زلزلې ډېره سابقه نه لري نو ځکه یې خلک خورا ورخطا کړي.
په هرات کې د اول زلزله چې داسې حالت راغلی یعنی په تاریخ کې چې زه 15 کاله عمر دی ما په هرات کې تیر کړی داسې حالت نه و نو خلک ورخطا شوي دي او متاسفانه چې دغه تایقاتی مراکزم په افغانستان کې فعال ندی چې وخت نا وخت خلکو ته معلومات ورکړي چې خلک د زلزلې د عواقب خبر سي او څه تدابیر باید ونیول سي.
لبلې خو راپورونه وایي چې د زلزلې له زیانمنو سره د نړیوالې ټولنې مرستې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د هرات ولایت روغتون ته د ټپیانو د علاج لپاره دارو درمل او نور د اړتیا وړ تجهیزات لګلی. دبليو ایچ او همدارز ویلی دی چې د هرات سندجان ولسوالۍ ته د ټپیانو د علاج لپاره 12 امبولانسونه هم استولې دي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت شارج دفتر رافایلا یودیس هم بیگا پر ایکس شبکې ولیکل چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره په 100 ټنه دارو درملو او روغتیايي تجهیزاتو بار یو الوتکه پروند د کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د طالبانو حکومت د یو اعلامیه په خبرولو سره ویل دي چې پوځي ځواکونه ته دند سپارل شوی څو له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو په چارو کې برخه واخلي. سیمایزو سرچینو د ازادۍ رادیو خبريال ته ویل دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې د پوځ له هلیکوپټرو څخه کار اخیستل کیږي. پرون شنبه د ورځې شاوخوا 11 بجې دوه سختو زلزلو چې د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د اټکل مخې شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجه وو. د هرات ښار په 40 کیلومتره کې د زندجان، کشک، ربات سنگی ولسوالیو او نورو سیمو کلیول لرزول خو په ښار او همدارس په بادغیس، فرا او نیمروز ولایتونو کې هم تا قانونه احساس شوې دي. ویل کیږي چې د زلزلې د برېښنا بهیر پریکړ او په ځینو سیمو کې د ودانیو د نړیدو له کبله لارې بندې شوې.
و موریدل چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور لمخې 300 کسان تر رسیدلې. داسې حال کې دا چې 13 شپه یو ځل بیا د هرات مرکز او ځینو ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوې دي. یو بل راپور د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان قونسلګری وایي د دوشنبه په ورځ به 40 افغان کډوال ماشومان له زندانه خوشي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې لا هم د کراچۍ په زندانونو کې د محل شاوخوا 90 افغان ماشومان بندیان دي. جزئیات د عبید سپوږمۍ په راپور کې.
د پاکستان په زندانونو کې افغان کډوال ماشومان د ورک برخلیک په لور. د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي چې د دوشنبه په ورځ به 24 افغان کډوال ماشومان له زندان خوشي او افغانستان ته ستانه کړل شي. خو دا چې دا ماشومان به هلته چا ته سپارل کیږي په دې اړه د دغه کنسولګری سرپرست عبدالجبار تخاری د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل
دا ماشومان قانوني اسنادونه نه لري. اوندوی خو بعض کسان داسې دي چې کورونه دلته دي، بعض کسان کورونه دلته نشته. هغه بیا مونږ کوشش کوو چې د دې خپلوانان او خامخا د دې ورونو والته ترالته ماماګان یالته بیا هغه ته مونږ سپارو.
نو ماوړای وای چې دوی هڅه کوي چې نور بندي افغان ماشومان هم له زندانه خلاص او افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د افغان ماشومان شمیر شاوخوا 90 تنو ته رسیدي. اغلی کاکړ آزادی رادیو سره په خبرو کې زیات کړه چې دا ماشومان ډېرې کارګر ماشومان دي، د استوګنې د اسنادو د نه لرلو لامل نیول شوی دي، چې په خبره یې زندان او کورنیونه د بلیدلو لاندې ښنې دوی په ذهني او جسمي ډول سخت ځپلې دي. اغلی کاکړ آزادی رادیو ته وویل
د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې دا مهال د نوي شاوخوا افغان کډوال ماشومان چې دي بندیان دي. د ماشومانو د بندي ساتلو په حق نړیوال قانون چې کوم دی هغه ډېر سخت مخالفت کوي، ځکه چې د 12 کالو د 10 کالو ماشوم چې دی هغه سوچ نه لري چې دی به یا تخریب کاری وکړي یا به دی په کریمینل اکټیویټي کې داسې داغه لپاره بس پلان جوړ کی، لکه ماشوم خو ماسوم وي.
نو موري وای د دې ماشومان عمرونه لنه تر اتل سکلو نه پوری دي، خو په خبره یې جونې پکې نشته. د ماشومان د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زوکړې لورځ تر اتل سکلنې پورې ماشوم ګڼل کیږي. و موږ غوښتل په زندان کې د دوه بندي ماشومان او د دوی له کورنۍ سره هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. د ماشومانو د حقونو فعالان د ماشومانو نیول او زندانونو کې ساتل د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون او د ماشومانو د حقونو په برخه کې د نورو ټولو پروتوکولونو خلاف عمل ګڼي. د ماشومانو د حقونو فعال نجیب الله زدران ببرکزای په دې حق لوایي
د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون لمخې ماشوم چې تر اصل له سوکالو څخه ټیټ وي هغه د اصلاح او تربیت روزنې مرکز ته لیږل کیږي په داسې صورت کې چې هغه تخلف کړی وي. که تخلف یې نه وي کړی، د سپان وهل، زنجیر، زولانه، د دوی ازادي سلبول دا د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون، د ماشومانو د حقونو د نړیوال اعلامیې، د ماشومانو د حقونو د پروتوکولونو خلاف خبره ده.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوګ دې مودي راهیسه د افغان کډوالو نیول او زندانونو ته اچول روان دي، چې افغان ماشومان هم تر بچ نه دي پاتې شوی. دا لړۍ اوس د پاکستان د پلازمېن اسلام آباد په ګډون د دغه هیواد نورو ښارونو ته هم غځېدلې ده. د پاکستان حکومت د رواني اونۍ د سیشن به په ورځ د دوی د شمیرو لمخې 1.3 میلیون افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د رواني میاشتې تر پایه له دې هیواده ووزي، کنه دوی به پر وړاندې سخت اقدامات وکړي.
متحده ایالاتونو پر اسرائیل او د حماس حمله غندلې او ډاډ ورکړای چې امریکا به د اسرائیل او د خلکو او حکومت تر څنګ ودرېږي. حماس ادعا کړې چې د اسرائیل په لوري له 15000 ډیر توغندي وشتلې، چې د سی ان ان د راپور لمخې په دې حمله کې 300 اسرائیلي وګړي وشل شوي او 1500 تنه نور ټپیان شوي دي. د فلسطین د امنیت روغتیا وزارت بیا ویلي چې د غزې پر تړنګ د اسرائیلو په ځوابي حمله کې 232 تنه وشل شوي او 1600 تنه نور ټپیان دي. جزئیات په
پر اسرائیل او د حماس د جنگیالیو لپاره حمله ورسته متحده ایالاتونو حماس تروریستي ډله بللې او ویلي دي چې د حمله غندي او د اسرائیل د خلکو او حکومت ترڅنګ په قاطعیت سره دريږي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن پرون وویل چې پنټاګون به دا یقین ترلاسه کړي چې اسرائیل باید هر هغه څه ولري چې د خپل دفاع لپاره اړتیا ورته لري. د برتانیا، فرانسې، اسپانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو حکومتونو هم په خپل اعلامیو کې د خپل ځان د دفاع لپاره د اسرایلو پر حق ټینګار کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د حماس حمله غندلې او له اسرایلو او د دې بریدونو له قربانیانو سره بشپړ خواخوږي څرګنده کړې ده. اسپانیا په یو اعلامیه کې دا پر اسرایلو به توپیر حمله بللې او غندلې ده. سعودي عربستان، متحده عربی امارات او روسیه د کړکېچ له دواړو خواو د زغم خوښتنه کړې. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سمدستي اوربند او سولې لپاره غږ کړی. د اسنا خبری آژانس د راپور لمخې د ایران د لوی مذهبي مشر یو جکپړی سلاکار ویلی دی چې تهران د پواینا د حماس د ویاړلو عملیاتو ملاتړ کوي. د ایران د پارلمان غړو په خپل پرونی غونډه کې د اسرایل او امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. په لبنان کې د حزب الله وسلوالې ډلې د فلسطینی جنگیالیو ستاینه کړې او ویلي دی چې پر اسرایل له برید سره خدای مرسته کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پنه د فلسطین د خلکو مقاومت د هغوی مشروع حق بللی. فلسطینی حماس ډلې د ناڅاپي حمله داسې محل وکړي چې اسرائیلیان د خپل مذهبي جشن سمچات تورات د منځلو په حال کې وو. د ډلې په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د سایل الاقصا په نوم په دې عملیاتو کې ل 15000 زیات توغندي وشتل شوی او د دوی جنگیالي د اسرایل له سرحد څخه چې کلک امنیتی تدابیر پکې ټینګ دي.